آواز ویو 360 میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ہماری خصوصی رپورٹس میں ملیے ایسی باہمت خواتین سے جو کاروبار اور ذرائع معاش میں اپنی کوششوں سے آگے بڑھ رہی ہیں.
کیونکہ اب لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں تو اگر انہیں بہتر طریقے پہ گائیڈنس دی جائے تو یہ نمبر بہت زیادہ تیزی سے بڑھ سکتا ہے.
کے واشنگٹن سٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف. اس سال خواتین کے عالمی دن کی تھیم ہے صنفی مساوات کے لیے ٹیکنالوجی کا استعمال اور یہ کہ اس کے ذریعے خواتین کی صحت اور ترقی کو کیسے ممکن بنایا جائے. پاکستان میں بھی خواتین کا عالمی دن منایا گیا اور عورت مارچ کا انعقاد ہوا جس کا مقصد ملک میں خواتین کے حقوق کے لیے آگہی پیدا کرنا ہے. خواتین کے حقوق کی تنظیمیں برابری کے سلوک اور مساوی مواقع کے حق کا مطالبہ کرتی ہیں, لیکن کیا یکساں مواقع یعنی ایکوالٹی ہی کافی ہے یا پھر ایکوٹی یعنی مخصوص ضروریات کے مطابق سہولتیں مہیا کرنا بھی ضروری ہے؟ یعنی ایسے لوگ جو ویل چیئر پر ہوتے ہیں انہیں پڑھائی, روزگار یا کاروبار کے مواقع دینا ہی کافی نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسکول اور دفاتر میں ایسی سہولیات دینا بھی ہوں گی جہاں وہ ویل چیئر کے ذریعے بآسانی ایک سے دوسری جگہ جا سکیں. ماہی گیری کا شعبہ عموماً مردوں کے لیے موزوں سمجھا جاتا ہے, لیکن پاکستان میں صوبہ سندھ کے ساحلی علاقے سجاول میں کچھ ایسے گاؤں بھی ہیں جہاں کی 100 سے زائد خواتین مچھلی کے شکار سے وابستہ ہیں. ان خواتین کے پاس مردوں کی طرح کوئی کشتیاں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ یہ کام مہارت سے کر رہی ہیں. کئی کئی گھنٹے شکار کے لیے انتظار کرنے والی یہ خواتین کب اور کیسے اس پیشے سے وابستہ ہوئیں بتا رہی ہیں صدرہ ڈار اس رپورٹ میں.
45 سالہ حاجانی مچھلیوں اور کیکڑوں کے شکار سے اپنا گزر بسر کرتی تھیں, لیکن ان دنوں ان کا وقت جھیل کنارے بیٹھ کر گاؤں کی دیگر خواتین کو شکار کرتا دیکھ کر گزرتا ہے. 24 برس قبل ان کی زندگی پرسکون تھی, لیکن ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہونے کے باعث اب ان کا روزگار متاثر ہو چکا ہے.
گھر میں اگر مرد ہو تو وہ مزدوری کرے گا, لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہے. زندگی میں بہت دکھ ہے. میرا ایک ہی بیٹا ہے جو معذور ہے, میں ہی کمانے والی ہوں اور اب بیمار پڑ گئی ہوں. بینائی متاثر ہے, جگر کے عارضے میں مبتلا ہوں, اس لیے شکار پر نہیں جا پائی. لوگوں سے مانگ کر اپنا اور معذور بیٹے کا پیٹ بھر لیتی ہوں. مجھ پر زندگی بہت تنگ ہو گئی ہے.
یہ ضلع سجاول کی یونین کونسل کرملک ہے جہاں 100 سے زائد خواتین ماہی گیری کے پیشے سے وابستہ دکھائی دیتی ہیں, جس کی ایک وجہ 1999 میں آنے والا وہ سمندری طوفان ہے جس نے ساحلی پٹی پر بسنے والے درجنوں ماہی گیروں کی جان اس وقت لی جب وہ شکار پر تھے. اس حادثے کے بعد بیشتر خواتین آج اکیلے اپنے گھر کی کفالت کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں.
ماحولیاتی تبدیلی ہو یا کوئی بھی قدرتی آفت, اس کا شکار سب سے زیادہ عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. مئی 1999 میں آنے والے سمندری طوفان 02A نے یہاں بھی سینکڑوں گھر اجاڑے. ایک اندازے کے مطابق اس طوفان سے ساحلی پٹی پر رہنے والے 600,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے. 82,000 سے زائد مکان تباہ اور 191 ماہی گیر ہلاک اور لاپتہ بھی ہوئے. 65 سالہ اوڈی بھی اسی طوفان میں لاپتہ ہونے والے ایک ماہی گیر کی ماں ہیں جو اپنے بیٹے کے بچوں کا سہارا ہیں.
طوفان اتنا شدید تھا کہ گھر ٹوٹ گیا. اس وقت بیٹا شکار پر گیا ہوا تھا. وہ طوفان میں پھنسنے اور کشتی ٹوٹنے کے سبب پانی میں ڈوب کر مر گیا. جب طوفان تھاما تو میں اس کے بچوں کو لے کر محفوظ جگہ پہنچی. تب سے اب تک میں ان بچوں کے ساتھ ہوں.
بچائی دو بیٹیوں کی ماں ہیں. ان کی شادی کو 4 برس ہوئے تھے جب ان کے شوہر اس طوفان کی نظر ہو گئے. بچائی بھی روزانہ گاؤں سے دور کاجری واری کوری جھیل میں شکار کے لیے جاتی ہیں.
تکلیف بہت ہے. گزر بسر کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے, لیکن نہ تو کشتی ہے نہ بہتر جال جو شکار اچھا مل سکے. تھوڑے بہت پیسے ملتے ہیں, اس سے گھر کا راشن ہی لا سکتی ہوں. اس مہنگائی کی وجہ سے میں نے اپنی ایک بیٹی رشتے داروں کو دے دی, کیونکہ میں اپنے کنبے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی.
ٹھٹا بدین کے ساحلی علاقے صرف طوفان ہی نہیں ماحولیاتی تبدیلی کا بھی سامنا کر رہے ہیں.
1999 کو جو طوفان آیا وہ انہوں نے تیل جیسا چھڑکا گیا, تیل کا کام کیا, اس سے بڑی تباہی ہوئی اس علاقے میں. یہ جاتی اس کا مرکز تھا نا, ویسے وہ بھارت گجرات سے ہوتا ہوا جاتی میں آیا 19 مئی 1999 کو. یہاں کے لوگ جو ہمارے ماہی گیر ہیں اور یا جو کھیتی باڑی کرتے ہیں وہ کوئی 500 سے زیادہ لوگ جو ہے نا فوت اور گم ہو گئے ہیں.
सुनहरी ईसा इस गांव की वो खुशकिस्मत खातून है जिनके शौहर इस तूफान में महफूज रहे, लेकिन अपने शौहर के साथ मिलकर वो भी अपने बड़े कुनबे की कफालत के लिए काम करती हैं। उनके लिए मछलियों का शिकार घर की तंगदस्ती दूर करने का वाहिद जरिया है।
महंगाई जो दौर करो खराब लगो,
महंगाई बहुत ज्यादा है, तभी कमाने के लिए काम कर रही हूं। कभी हमें 10 बज जाते हैं, कभी 12 बज जाते हैं, कभी किस्मत से 5 किलो मछली भी मिल जाती है तो कभी 2.5 किलो, कभी कभार तो खाली हाथ ही जाना पड़ता है। तो जो पैसे बचत के लिए रखे होते हैं वही खर्च करने पड़ जाते हैं।
शदीद गर्म और सर्द मौसम में घंटों शिकार के इंतजार में पानी में खड़ी ये औरतें अपने घरों की कफील हैं। वहीं दूसरी जानिब ये गोट अब इन बाहिम्मत औरतों के दम से जाना जाता है जिन्होंने तूफान में अपना सब कुछ गंवाने के बावजूद भी अपने बच्चों और खानदानों को बिखरने से बचाए रखा। सिद्रा डार, वॉइस ऑफ अमेरिका, जिला सजावल, सिंध।
और सिंध के गोट से अब आपको लेकर चलते हैं जर्मनी, जहां पाकिस्तान की एक और पुरअज़्म लड़की वो मंजिलें तय कर रही है जिन्हें पाना कम से कम उसके लिए आसान नहीं था। अब से कुछ हफ्ते पहले आप में से बहुत से लोगों ने लिंक्डइन पर उनकी एक पोस्ट देखी होगी जिसमें उन्होंने लिखा था कि मेरी वालदा की 11,000 की नौकरी में मैं या तालीम हासिल कर सकती थी या पेट भरकर खाना खा सकती थी, मैंने अपने लिए तालीम को चुना। आपको मिलवाते हैं डॉक्टर सहर अब्बास से जो जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में एक न्यूरो साइंटिस्ट है और इस वक्त स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। उनके सफर के बारे में उन्हीं से बात करते हैं। डॉक्टर सहर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन आवर शो। आपकी पोस्ट पर जिस किस्म का रिएक्शन नजर आया उससे तो यही पता चलता है कि आम लोगों को आपकी कहानी जानकर यकीनन खुशी हुई। वो अंग्रेजी की एक कहावत है, डजंट मैटर वेयर यू स्टार्ट बट हाउ यू फिनिश दैट मैटर्स, और आपने ऐसा ही किया। कैसा था ये सफर?
हाय, अस्सलाम वालेकुम। सफर मुश्किल था, चैलेंजिंग था, बट जैसे इंग्लिश में कहते हैं इट वाज वर्थ डूइंग इट। सो आई वुडंट बी दिस पर्सन, आज मैं ये इंसान नहीं होती अगर मैं इस सफर से गुजर के नहीं आई होती। सो यस, इट वाज चैलेंजिंग, इट वाज हार्ड, बट इट वाज बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जो आगे लेकर चलने को मिला।
सबसे बड़ी सपोर्ट क्या थी आपकी जिंदगी में?
मेरी वालदा की विजन। हमारे मुल्क में हमारे माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरी वालदा की जो विजन थी वो बहुत सारे पेरेंट्स की विजन से मुख्तलिफ थी। आई थिंक मैं उस विजन की प्रोडक्ट हूँ आज। मेरी वालदा ने मुझे एक चाइल्ड मैरिज से प्रोटेक्ट किया। मेरी वालदा ने मुझे हर उस पॉइंट पे मुझे अपनी जिंदगी को एक्सपेरिमेंट करने दिया, ट्राई करने दिया। कोई भी मौका, कोई भी अपॉर्चुनिटी जो मैं हासिल करना चाहती थी, शी वॉज देयर मुझे चेरिश करने के लिए, मुझे सेलिब्रेट करने के लिए। अगर उनकी विजन ना होती तो मैं शायद यहाँ ना होती, और आज मैं उन्हीं की विजन को आगे लेकर चल रही हूँ।
डॉक्टर साहब, यू हैव बीटन मेनी ऑड्स, बोर्न अ गर्ल, रेज्ड इन पॉवर्टी, येट अचीव्ड व्हिच सो मेनी ओनली ड्रीम ऑफ। कितना जरूरी होता है कि एक लड़की को बराबरी का सलूक और मौके मिले और पढ़ाई और काम की जगह पर उसके लिए आसानियां पैदा की जाएं?
ये बहुत जरूरी है, सिर्फ अपने हमारे अपने माशरे में नहीं, हर माशरे में एक बच्ची को जो बुनियादी उसकी जरूरियात हैं वो मुहैया की जाएं। हमें इस जंग में जाने की बजाय, इक्वालिटी में जाने की बजाय, हमें इस चीज़ को देखना है कि एक बच्ची की क्या ज़रूरियात हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए। मैं बहुत से बच्चों से बात करती हूँ, बच्चे मुझे मैसेजेस करते हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं है, उनके पास रोल मॉडल्स नहीं हैं। सो हमारे पेरेंट्स जब बच्चों को बहुत कुछ खरीद के दे सकते हैं, हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को वो क्लैरिटी की तरफ लेकर जाएं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को एक रोल मॉडल प्रोवाइड करें इस तरह कि बच्चा उसकी तरफ देखकर आगे बढ़े और उसे मोटिवेशन ले।
राइट, ये भी बताइए कि पाकिस्तान में आजकल जो मौशी हालात हैं उसकी वजह से बहुत से मुश्किलात का शिकार हैं बहुत सी फैमिलीज, बहुत से स्टूडेंट्स, बट यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान। आपको क्या वो चीज़ें थी जिनकी वजह से आप आज यहाँ तक पहुँची जो आपको आपके मुल्क ने दी?
वाओ, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, जब मैं बड़ी हो रही थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं एक सेकेंड क्लास सिटीजन हूँ। So this is one thing that I think it shouldn't be there. But on top of that, I was celebrated by my mother, by my family, by my teachers. Mujhe push kiya jata tha jab main ek class mein position lekar aati thi, mere teachers celebrate karte the. So this is the positive environment. This is the positive and progressive thought जो हमारे पेरेंट्स और हमारे बच्चे हमारे पेरेंट्स हमारे टीचर्स सब मिलके इसको पुश कर रहे हैं बट देर आर सम बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनकी कमी है और हम उन चीज़ों पे पेरेंट्स टीचर्स बच्चे अगर मिलके उनकी तरफ आए तो हम अपने गोल्स अचीव करने में आसानी पैदा कर सकते हैं।
डॉक्टर साहब वेरी क्विकली आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की मदद करती हैं जो जर्मनी में खासतौर पर स्कॉलरशिप्स तलाश कर रहे हैं और वहाँ आकर पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बताइए।
यस ये बहुत अच्छा और खुशगवार सफर है जो मैं बहुत से बच्चों के साथ कर रही हूँ इसकी एक वजह ये है कि मुझे ये अपने बचपन में अपने मुश्किल टाइम में ले जाता है
अगर आपको किसी से कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कांटेक्ट करें
तो मुझसे कांटेक्ट करने के लिए आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.dr/abbasi.com
और मेरे लिंक्डइन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे डॉक्टर सहर व्हाट अ प्लेजर टॉकिंग टू यू थैंक यू
Thank you so much.
और अब वापस चलते हैं पाकिस्तान के एक देहात में जहां बाज देही खवातीन ने हाल ही में पोल्ट्री फार्मिंग और लाइव स्टॉक जैसे ज़रई शोबों में मुतबादल रोजगार अपनाए हैं काश्तकारी के पेशे में जब माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से नुकसान ज्यादा होने लगा तो उन खवातीन ने उन कामों को बतौर रोजगार अपना लिया जो वो रोजमर्रा जिंदगी में रिवायती अंदाज में कर रही थी मुर्गियां और मवेशी पालने के काम में वो ऐसी क्या जिद्दत लाई हैं जिससे वो मुनाफा कमा सकती हैं खानेवाल से समन खान की रिपोर्ट में जानते हैं
नाहिद इल्ताफ अपने गांव बाटियावाला में पहली ऐसी खातून हैं जिन्होंने मुर्गबानी को बतौर पेशा अपनाया है वो न सिर्फ खुद मुर्गियां पालकर उनके अंडों से लेकर चूजे तक मार्केट में फरोख्त करती हैं बल्कि उन्होंने अपने घर के एक कमरे को इंक्यूबेटर सेंटर बना रखा है जहां इलाके की दीगर ख्वातीन को भी ये सहूलत फराहम करती हैं कि वो अपनी अपनी मुर्गियों के अंडे इंक्यूबेटर में रखवाएं और उनसे निकलने वाले चूजों को या तो अपने इस्तेमाल में लाएं या फिर फरोख्त करके मुनाफा कमाएं
मुर्गी के नीचे तो हम रखते हैं 15-20 अंडे रख देते हैं इंक्यूबेटर में अंडे आते हैं 60-65 अंडा आ जाता है वो हम एक वक्त में रख देते हैं 21 दिन में कम से कम हमारा बच्चा निकल आता है 60 अंडा रखे ना 45 बच्चा निकल आता है बाकी अंडे खराब भी हो जाते हैं
यूं तो नाहिद एक किसान हैं जो खेतों में फसलों की काश्त में अपने खाविन का हाथ बटाती हैं लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से वो मौसम की शिद्दत बारिशों के निज़ाम में तब्दीली का असर काश्तकारी पर आता देख रही हैं जिसके बाद उन्होंने मुतबादल रोजगार अपनाने को ज़रूरी समझा हसनपुर की शाजिया परवीन मुर्ग बानी के अपने काम से आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर वो अब अपने गांव की ख्वातीन को मुर्गियों की खुराक बीमारियों अद्वियात और अंडों की पैदाइश से लेकर इंक्यूबेटर मशीन लाने तक के असूल बताती हैं। उनका 2 मुर्गियों से शुरू होने वाला काम अब 30 मुर्गियों तक पहुँच गया है
हमने 3500-4000 का एक मुर्गा लिया आगे बेचेंगे तो फिर जाहिर है 4000-5000 का तो मैं बेचूंगी मेरा इस शोबे में आने से उनको फायदा है कि वो पहले किसी से पूछती नहीं थी मर गई तो बच गई पड़ी है बीमार तो पड़ी है अब वो दवाई देती हैं उसे वैक्सीन देती हैं उसकी खुराक का ख्याल रखती हैं किसी की बीमारी का मसला हो तो फिर आ जाती हैं अगर वो अंडे नहीं मुर्गियाँ देती हैं तो वो पूछती हैं
जनूबी पंजाब सिंध और बलोचिस्तान में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर नामी गैर सरकारी तंजीम जरिए मुआश और सिन्फी खुद मुख्तारी प्रोग्राम चला रही है जिसके तहत खेतों में रोजाना उजरत पर काम करने वाली ख्वातीन को उनके रोजमर्रा के काम में जदीदियत लाने की तरबियत दी जाती है
हमारे ज़राअत के शोबे में 90% ख़वातीन जो हैं वो एज ए लेबर काम करती हैं पिछले 10 सालों में हमने देखा है कि अचानक ज़ालाबारी बारिश और सडन क्रॉप फेल्स जो हैं दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ और इसमें सबसे ज़्यादा ख़वातीन अफेक्ट इस तरह से होती हैं कि डेली वेजेस की एकदम से कमी आ जाती है उनकी लाइफ में हमारी कोशिश है कि हम उनको ऐसे स्किल्स और ऐसे इनिशिएटिव्स के साथ मुतारिफ़ करें जिसमें उनको कुछ ज़्यादा सीखना ना पड़े और जो उनका करंट स्किल सेट है उसी के अंदर थोड़ी बहुत वैल्यू एड करके हम उनको थोड़ा सा पॉलिश करें सो फॉर हम 3 लाख फार्मिंग फैमिलीज को टच कर चुके हैं
इसी मंसूबे के तहत बहुत सी ख्वातीन को मवेशी रखने की तरगीब भी दी गई है
फिर होना पकिया
आबा अजदाद से हमारा काम जानवर पालना ही है लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता था कि जानवर को उनकी मर्जी से पानी पिलाना जरूरी होता है लेकिन अब पता चला है कि चारे के साथ साथ उनके लिए पानी का इंतजाम करना भी जरूरी है अब जब से पानी पिलाने की जगह बनाई है तो दूध की पैदावार में इजाफा हुआ है
1.5 किलो हो गया
खानेवाल मुल्तान शुजाबाद जैसे जनूबी पंजाब के दीगर शहरों में ख्वातीन के पास सिलाई कढ़ाई का हुनर भी है जिसे अब वो मुतबादल ज़राए आमदन के तौर इस्तेमाल कर रही हैं।
तो मट्टी का तेल डालते हैं।
ट्रेडिशनल जो थे डिज़ाइन वगैरह एम्ब्रॉयडरी के बनाने उनको ऐसे मार्केट लेवल का कोई अंदाज़ा नहीं था खास तौर पे تو انہوں نے ہمیں اس بارے میں خصوصی طور پر ہمیں اس بارے میں آگاہی دی کہ ہم اس کو نا مارکیٹ لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں اور اس کاروبار کو کریں۔
ماہرین کہتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات تو اب رکنے والے نہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو سکے ماحولیاتی تبدیلیوں سے بالواسطہ یا بلا واسطہ جڑی خواتین کا ہاتھ تھاما جائے اور انہیں تربیت فراہم کر دی جائے تو اگلی منزلیں وہ خود ہی طے کر لیں گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، خانیوال۔
اور اب آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی باہمت خاتون سے جنہیں پاکستان میں ویمن چیمبر آف کامرس کی بنیاد رکھنے کا اعزاز حاصل ہے۔ سمینہ فاضل کی چار دہائیوں پر محیط کوششوں میں انہیں کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں کتنی نوجوان خواتین کو آگے آنے کے مواقع ملے، یہ بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نظر الاسلام۔
نوے کی دہائی میں جب سمینہ فاضل نے اپنا کاروبار کرنے کے لیے عملی زندگی میں قدم رکھا تو اس وقت شاذ و نادر ہی خواتین ان شعبوں میں آتی تھیں۔ چار دہائیوں بعد آج وہ نہ صرف خود ایک کامیاب کاروباری خاتون ہیں بلکہ انہوں نے ہزاروں خواتین کو اپنا کاروبار شروع کرنے کی جانب راغب کیا ہے۔ انہیں پاکستان میں ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی بنیاد رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ اپنے ابتدائی ایام کو وہ کچھ اس طرح سے یاد کرتی ہیں۔
میں جہاں پہ رہتی تھی وہاں پہ ایک سوشل ویلفیئر کا ادارہ تھا جہاں پہ بہت ساری ویڈوز اور جو ہے کچھ خواتین ڈائیورسڈ رہتی تھیں وہاں پہ، تو میں نے دیکھا کہ ان کو سکل تو آتا تھا لیکن وہ اس کو یہ سمجھ نہیں تھی کہ وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کریں۔ تو پھر میرا جب ان سے میل ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو کچھ کام سکھایا اور میں نے سوچا کہ ان کے لیے میں کچھ ایسا کام کروں کہ ان کا یہ ذریعہ معاش بن سکے، تو میں نے اپنے جو ہے گارمنٹ فیکٹری کی بنیاد رکھی اور پھر ان کے ساتھ مل کے کام کرنا شروع کیا میں نے۔
ورلڈ بینک کے جاری کردہ 2021 کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی کل آبادی 23 کروڑ سے زیادہ ہے جس میں تقریباً 11 کروڑ یعنی 50% خواتین ہیں۔ ملک نصف آبادی کے باوجود خواتین کی کاروباری دنیا میں شرکت حوصلہ افزا نہیں ہے۔ سمینہ فاضل کے مطابق آج ملک بھر میں تقریباً 16 ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی شاخیں کھل چکی ہیں۔ ان کے مطابق خوشائن بات یہ ہے کہ اب نوجوان لڑکیاں پڑھ لکھ کر اس شعبے کو اختیار کر رہی ہیں لیکن انہیں اپنے کاروباروں کو کامیاب بنانے اور اسے دینے میں متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔
سب سے پہلا پرابلم، ہم ایک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں رہ رہے ہیں۔ ہم جب بھی باہر آتے ہیں، ہم جب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، ہمیں ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں۔ ہم سب سے جو بڑا پرابلم ہے، جو چیلنج ہے، وہ ہے ایکسیپٹنس کا، ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے۔ اب جیم اسٹون کے کام کے اندر سال میل ڈومینیٹنگ، آپ جدھر بھی چلے جائیں گے وہاں پہ آپ کو خواتین بہت کم نظر آتی ہیں۔ سو اس لیے جب خواتین اس طرح کے کاموں میں جو بالکل ٹریڈیشن سے تھوڑا سا ہٹ کے ہیں، جب وہ آئیں گی تو ان کو سب سے پہلے ان کی ریسیپٹیو لوگ ان کو ریسیو نہیں کریں گے۔
سمینہ فاضل کے مطابق وہ خواتین کو درپیش چیلنجز سے آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے حکومتی اور دیگر اداروں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔
تو ابھی ہم لوگوں نے بینکس کے ساتھ مل کے بہت زیادہ ایسی کمپینز جو ہیں وہ چلائی ہیں جہاں پہ خواتین کو ایزی انسٹالمنٹس پہ کچھ لون مل رہے ہیں۔ خواتین کا جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے الحمدللہ۔ پاکستانی عورت جو ہے وہ بہت پرعزم ہے، وہ بہت سکلڈ ہے، بہت ذمہ داری سے اپنا کام کرتی ہیں۔ اگر ہمیں تھوڑی گورنمنٹ کی سپورٹ مل جائے تو وہ دن دور نہیں کہ خواتین، وہ جو کہتے ہیں نا، دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کریں۔
سمینہ فاضل کہتی ہیں کہ شہروں کے حد تک تو خواتین کے کاروبار حوصلہ افزا ہیں لیکن ان کی خواہش ہے کہ دیہی علاقوں میں بسنے والی 60% میں سے ہنرمند خواتین کو بھی اس جانب راغب کیا جائے تاکہ وہاں بھی خواتین معاشی طور پر مستحکم ہو سکیں۔ ان کے مطابق انہوں نے پنجاب، کے پی، گلگت بلتستان، بلوچستان، سندھ اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں مختلف سیمینار منعقد کرائے ہیں جس کے ذریعے آگاہی اور شعور بیدار ہونے میں کافی حد تک مدد ملی ہے۔ نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
کامیاب خواتین کی بات ہو اور پاکستانی امریکن خواتین کا ذکر نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ صبا شاہ خان ہمیں ایک ایسی کامیاب پاکستانی امریکن خاتون سے ملوا رہی ہیں جنہوں نے اپنی ذہانت، محنت اور پارٹنرشپ سے یہ ثابت کیا کہ 2023 میں اگر ویمن وانٹ ٹو ہیو اٹ آل، یعنی اگر وہ سب کچھ حاصل کرنا چاہتی ہیں، کامیاب کریئر اور گھر اور بچے، تو وہ یہ سب پا سکتی ہیں اور ایک کے لیے انہیں دوسرے کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر سائرہ مدد نے اپنی مہارت اور بہادری سے نیو یارک شہر میں کووڈ کا ایک ایسے وقت میں مقابلہ کرنے میں مدد دی جب یہ وبا اس شہر میں اپنے عروج پر تھی۔
دسمبر 2019 کو سائرہ مدد اور صحت عامہ کے ایک ماہر نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک مضمون شائع کیا. اس میں قانون سازوں کو متنبع کیا گیا تھا کہ ہسپتالوں کو متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ کی صورتحال میں تیار رہنے کے لیے درکار ضروری فنڈنگ مئی میں ختم ہو جائے گی. مضمون شائع ہونے کے چار دن بعد 31 دسمبر کو چین نے عالمی ادارہ صحت کو اپنے یہاں نامعلوم وجہ سے نمونیا کے درجنوں کیسز کی اطلاع دی تھی. وہ جانتی تھی کہ ایک عالمی وبا پھیل سکتی ہے, بس انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ کب. اور ایسا ہی ہوا. لیکن جب کرونا وائرس کی وبا شروع ہوئی تو نیو یارک شہر کے لیے پیتھوجن پروگرام تشکیل دینے والی اور برسوں شہر کو اس کے لیے تیار کرنے والی سائرہ مدد اس وقت میٹرنیٹی لیو پر تھیں. 13 جنوری کو ان کی بچی کی پیدائش ہوئی تھی اور نوول کرونا وائرس کا کوئی کیس نیو یارک میں رپورٹ نہیں ہوا تھا. لیکن ماہرین اور سائرہ جانتے تھے کہ وائرس خاموشی سے پھیل رہا ہے. ان حالات میں سائرہ نے اپنے شوہر سے کام پر واپس لوٹنے کی بات کی. ان کی بیٹی صرف 2 ہفتے کی تھی.
میں یہ کرنے کے لیے تربیت یافتہ ہوں اور شہر کو میری مدد کی ضرورت ہے. بہت سے لوگ سپورٹ دینے کے لیے آگے آ رہے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہونا چاہتی ہوں.
2015 میں ڈاکٹر سائرہ مدد کو نیو یارک شہر کے سسٹم وائڈ اسپیشل پیتھوجنز پروگرام کے سینئر ڈائریکٹر کے طور پر امریکہ کے سب سے بڑے میونسپل ہیلتھ کیئر سسٹم کا انچارج بنایا گیا. ان کی ذمہ داریوں میں 11 سرکاری ہسپتالوں کی نگرانی کرنا اور انہیں متعدی بیماریوں کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے تیار کرنا شامل تھا. ڈاکٹر لورا آئیوکولی ان کی کولیگ اور نیو یارک کے صحت عامہ کے نظام کی ایمرجنسی مینجمنٹ کی سینئر اسسٹنٹ وائس پریزیڈنٹ ہے.
انہوں نے واقعی اس شعبے کو بدل دیا ہے. انہوں نے اس کی بنیاد رکھی اور خود اس کی ہر چیز ضروریات دیکھتے ہوئے تشکیل دی تاکہ پورا نظام ان سے فائدہ اٹھا سکے.
ڈاکٹر سائرہ مدد کی ذمہ داریوں میں طبی عملے کو محفوظ رکھنے کے لیے پروٹوکالز تشکیل دینا اور مشقوں کے ذریعے یہ یقینی بنانا ہے کہ ایسے ماحول میں جب انفیکشن پھیلنے کا خطرہ شدید ہو تو جدید ترین علاج کے پروٹوکالز پر ایسے عمل کیا جائے کہ حقیقی صورتحال میں غلطی کا احتمال نہ ہو. وہ اب تک ایبولا، زیکا اور 2019 میں کرونا وائرس کی وباؤں سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ کے کام کی کامیاب نگرانی کر چکی ہیں. انہیں نیو یارک بزنس جریدے کرینز کے صحت کے شعبے کے سب سے زیادہ قابل ذکر لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے اور فورچن میگزین کی صحت کے شعبے کے 40 Under 40 کی لسٹ میں بھی انہیں شامل کیا گیا ہے. پاکستانی والدین کی بیٹی سائرہ مدد اپنے والد کو اپنی انسپریشن مانتی ہیں. ڈاکٹر سائرہ کے خیال میں کسی کے لیے بھی سب سے بڑی تحریک اپنے جیسے کسی اور فرد کو اعلیٰ قیادت کے رول میں دیکھنا ہے اور یہی وہ نقشے پا ہیں جو وہ اپنے سے آگے آنے والی لڑکیوں کے لیے چھوڑنا چاہتی ہیں.
اور میں یہی اپنی بیٹی کے لیے کرنا چاہتی ہوں. میری ایک چھوٹی بیٹی ہے اور میں اس بات کو یقینی بنانا چاہتی ہوں کہ اس کے پاس مزید رول ماڈلز ہوں جنہیں دیکھ کر اسے علم ہو کہ اگر میں امریکہ کی صدر بننا چاہوں تو بن سکتی ہوں, اگر اعلیٰ عہدے پر جانا چاہوں تو جا سکتی ہوں, کیونکہ مجھ سے پہلے مجھ جیسے پس منظر والی خواتین اس مقام تک پہنچ پائی ہیں.
سائرہ کہتی ہیں کہ کام کرنے والی خواتین کے لیے چیلنجز 2 گنا ہوتے ہیں.
ایسے بھی دن ہیں جب مجھے کام پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور میرے پاس کام زیادہ ہوتا ہے, تو میرے پاس گھر میں ایک سپورٹ سسٹم ہے جو میری مدد کرنے کے قابل ہے. کیونکہ میں 80% کام کو دے رہی ہوں تو باقی 20% مدد جو مجھے درکار ہے وہ میرے شوہر پوری کرتے ہیں, تو یہ کبھی بھی مکمل آدھا آدھا نہیں ہو پاتا.
ڈاکٹر سائرہ مدد کہتی ہیں آج کی خواتین یہ جانتی ہیں کہ وہ گھر, بچے اور ایک کامیاب کریئر اور اپنے لیے وقت سب کامیابی سے کر سکتی ہیں. بات ساری ایک اچھے سپورٹ سسٹم اور گھر پر ایک اچھی پارٹنرشپ کی ہے. صبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, ایلمہرس, نیو یارک.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdubhoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو جنکو ستونزو ته کتنه د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې
قدرمنو لیدونکو سلام مخام مو بخیر د مارچ د اتمې یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د امریکا غاګ ځانګړي خبرونه ته خراغلاست په دې مناسبت زما مبارکي ومني زه بریښنا عمر خلای
سلام الله حسن بخیر سحر عظیمی هستم و در قدم نخست روز بزرگ داشت از همبستگی زنان در جهان را به تمام زنان تبریک عرض میکنم. ویژه برنامه امروز برای آگاهی دهی از وضعیت زنان افغان به خصوص زنانی که امروز با محرومیت و نابرابری مقابلند اختصاص داده شده. در برنامه امشب همکارم سید رضا رحمان از مقابل قصر سفید در مورد مراسم اهدای جوایز به مناسبت از 8 مارچ در قصر سفید گزارش خواهد داد. شهناز نفیس گزارشی در مورد پیام سناتور جین شاهین به زنان افغان صحبت خواهد کرد و فرهانده پیمانی در مورد نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد افغانستان گزارش خواهد داد.
نن نړۍ په داسې حال کې خزو ته د درناوي ورځ لمانځي چې په افغانستان کې د خزو او نجونو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي. په دې ځانګړې خپرونه کې د بحث لپاره ډېرې ځانګړې میرمنې زموږ سره ملې دي. له بروکسل نه د خزو د حقونو فعاله او د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري او له ترکیې نه سږکال د امریکا د زړورتیا د جایزې ګټونکې افغانه فعاله ذاکره حکمت تاسو دواړو ته سلامونه او د زړه له کومې خراغلاست وایم.
چندین فعال و مدافع حقوق زنان امروز چهارشنبه در شهر کابل به مناسبت روز جهانی زنان دست به راهپیمایی احترامی زده و تعهد کردند که برای دفاع از حقوقشان علیه طالبان ایستادگی میکنند. مظاهره کنندگان که شمارشان به حدود 30 نفر میرسید شعارهای آموزش، کار و آزادی را سر داده و از جامعه بین المللی خواستند تا از فعالان محافظت کند. آنان از طالبان خواستند تا دروازه‌های مکاتب و دانشگاه‌ها را برای دختران بگشایند. این در حالی است که طالبان برای دومین سال پی هم از روز جهانی زن در افغانستان تجلیل نکردند.
او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان او ټول نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره رواني مبارزې به لاس وانخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا افغانستان اوس مهال د ښځو د حقونو په برخه کې د نړۍ تر ټولو ځپونکی هیواد بللای دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي اساس ولای په یو اعلامیه کې د اغلی اوتنبایوا له قوله د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ښځو او نجونو پر بنسټیزو حقونو لګول شوي سخت محدودیتونه لري کړي. د دې ترڅنګ د افغان نجونو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي ایرینا امیری د مارچ د اتمې په مناسبت له افغان ښځو او نجونو سره خپل همغږي اعلان کړله. اغلی امیری په خپل ټویټر په یو پیغام کې چې د افغان نجونو او ښځو په نامه خپل یو پرانیستی لیک هم نخلولای ویلي دی چې په خپل ژمنو به ولاړه ده. همدارنګ اغلی رینا امیری زما سره په یوې ځانګړې مرکه کې ویل چې طالبان د افغانانو د برخلیک په پرتله خپل داخلي سیاست ته ډیر لومړیتوب ورکوي. په لومړي سر کې مال اغلی امیری نه دا پوښتنه کړې چې آیا امریکا او نړیواله ټولنه کوم پلان لري چې طالبان اړ کړي چې د نجونو د تعلیم په اړه خپله تګلاره بدله کړي.
Well, first, thank you very much for having me at the...
لومړی له تاسو نه ډیره مننه چې په دې حساس وخت کې مو ماسره مرکه وکړه. تاسو پوهیږئ دا یو ډیر مهم وخت دی. دا ښځو ته د درناوي میاشته. دا هغه غمجنه کلیزه هم ده چې طالبانو د شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو د تګ مخه ونیوله او ورپسې یې نور فرمانونه جاری کړل. موږ ولیدل چې پیغلې دولتي او خصوصي پوهنتونونو ته له تګ نه منع کړي. وسیه تاسو دی چې په پړله پسې توګه نړیواله ټولنه امریکا او یو شمیر مذاکره کوونکي چې زه ورسره خبرې کوم طالبانو ته مو دا واضح کړي چې که دوی د خلکو د حقونو د درناوي په برخه کې سم چلن ونه کړي که د افغانستان د خلکو که ښځې وي که نجونې حقونه یې په ځانګړې توګه د زده کړې او کار حقونه یې تامین نه کړي نو د عادي کېدو او یا د طالبانو د پرمختګ په برخه کې هیڅ ډول تمه نشي کولی. خو هغه څه چې موږ یې ګورو وګورو هغه دا دي چې طالبان د افغانانو د برخلیک په پرتلې خپل داخلي سیاست ډیر لومړیتوب ورکوي او دا واقعا یو مهم فاکتور دی چې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه د پرمختګ په لاره کې خنډ جوړ شوی او جوړیږي.
له هغه راهیسی چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي څه باندې 1300 کې په زرګونو ښځو دندې له لاسه ورکړې دي. امریکا له دغه ښځو سره له کومو لارو مرسته کوي؟ آیا امریکا اوس هم د افغان ښځو سره په تماس کې ده او مرسته کوي؟
د افغانستان د ښځو او نجونو وضعیت اوس هم د متحده ایالاتو لپاره د پام وړ لومړی توب لري. امریکا تر اوسه یوازنی حکومت دی چې په ځانګړې توګه د افغانستان د ښځو نجونو او د بشري حقوقو لپاره دفتر جوړ کړی. زه فکر کوم چې دا باید په خپل د دې ښکارندوی وي چې دا مسله د امریکا د حکومت لپاره څومره مهمه ده. دغه څه د پاره چې په دسمبر میاشت کې وشول د طالبانو وروستی فرمان چې په نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې وي، نه یوازې په ښځو بلکې په ټول هیواد یې ناوړه اغیزه کړې. دا د ښځو او نارینه وو دندې اغیزمنې کړي او دا ډېرې بې وزلي او آسی پذیره افغانانو ته د رسیدګۍ لپاره ویجاړونکې پایلې درلودلی شي. دا هغو کسانو باندې بد اغیزه کوي چې خوړو او مرستې ته سخت اړتیا لري. د دې ستونزو د حل لپاره متحده ایالات د ملګرو ملتونو سره له ډېر نږدې کار کوي. تاسو ولیدل چې د عمومي منشي مرستیاله امینه محمد افغانستان ته لاړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي مرستیال مارتن ګریفتس افغانستان ته لاړ او په کابل کې د طالبانو سره وکتل څو دا ډول هڅې جاري پاتې شي، څو افغان ولسته د مرستو رسولو لړۍ دوام وکړي او یو لړ ویجاړونکي پالیسۍ نور افغان ولسته زیان ونه رسوي. په دې سروې را امریکا او نړیوالې ټولنې ټینګار کړی دی چې په هغو برخو کې بعد ښځو سره مرستې وشي چې کار کولای شي. پرسیره په دې لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، په تیر جون میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او ما په خپله د افغان ښځو د اقتصادي مقاومت ائتلاف په نوم یو نوښت هم پیل کړ چې یو عامه خصوصي مشارکت دی. دا نوښت په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره جوړ شوی چې د ښځو سازمانونو ته مشورې ورکړي، د هغوی ظرفیت لوړ کړي او ان له متشبثو ښځو نه نیولې بیا تر مدافع وکیلانو پورې مرسی او مشوری سره وکي. په دې نوښت کې د هغو نجونو لپاره چې غواړي آنلاین یا مجازي زده کړه وکي هم وسیلې شامل دي. د دې ترڅنګ موږ په طالبانو هم فشار راوړو. موږ پوهیږو چې د تعلیم او زده کړو په برخه کې د افغان ښځو او نجونو ډیر وخت ضایع شوی دی. نو موږ هڅه کوو چې لارې چارې او داسې وسیلې پیدا کړو چې د ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لارې وموندل شي او د نړیوالې ټولنې د هڅو لپاره. زه فکر کوم چې تاسو به خبر یاست چې ما څو مسلمانو اکثریت هیوادونو ته سفر کړی او افغان ښځو او نجونو ته د تعلیمي بورسونو د ورکولو په برخه کې مې د هغوی ملاتړ غوښتنه کړې او په نورو داسې لارو چارو مې ورسره خبرې کړې دي چې دوی وکړای شي د ښځو او نجونو تعلیم ته مستقیم ملاتړ چمتو کړي.
د یوې افغاني ول اصل امریکایي خزي او د افغانو خزو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د ځانګړي استاذ پټوګه د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خزو ته څه پیغام لري؟
If I may, I will say this in Farsi. اول یک افتخار کلان بر ما است که ما بتونم امروز شما یک همکار باشم و ما تقاضای ما است که ناامید نشان. میفهمم که میل در بسیار شرایط مشکل هستن، اما این مشکلات میفهمم که کلش شما در دوش خود گرفتن و رقم که گرفتن شما قهرمان هستن در جرات دان و در رقم که شما کار در هر مرحله شما کل جهان نشان دادن که زن افغان زن بیچاره نیست، یک زن است که به دوش خود قدرت داره و رهبر است و در پالیتان استاد استم تنها کوتاه مدت نیم و دراز مدت و کوشش میکنم از هر نگاه کم رایتان همکاری بکنم. من بازم امید مسته و عقیده مسته که باز یک فرصت پیدا میشه که زن و مرد افغانستان حقوق خود به دست میاره. تشکر بسیار زیاد.
بینندگان گرامی، امروز قرار است قصر سفید جایزه یکی از زنان شجاع جهان را به خانم زاکره حکمت، یک زن افغان که در ترکیه زندگی میکنند و فعلا در دی سی تشریف آوردن، اعطا کنم. خوشبختانه خانم حکمت از طریق اسکایپ در برنامه داریم که مهمان ما هستند. خانم حکمت، ضمن عرض شاد باش به خاطر جایزه روز زن و همچنین کارکردهایش، ما این جایزه را به شما تبریک میگم.
آقای حکمت، ما سلامونه هم و منعی و مبارکی در توای ما.
سلام را دارین خانم حکمت؟
بله، ما صدایش
مرده خود. در وحله اول از خود بگوین، به اساس کدام دستاوردها شما موفق به کسب این جایزه شده؟
ما در قدم اول سلام خود تقدیم میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و تشکر میکنم که فرصت بر ما دادین تا ما بتانم صحبتهای خود اینجا برای بیننده های ما به شما برسانم. ما در قدم دوم روز همبستگی جهانی زنان را برای کل خانم ها در کل جهان تبریک و شادباش میگم، خصوصا برای خواهران عزیزم که در افغانستان زندگی میکنه این روز را تبریک میگم. ما زاکره حکمت هستم، رئیس و مؤسس انجمن حمایت از پناهندگان افغان در ترکیه و به عنوان یک زنی که در سلطه اول طالبان، در دوره اول طالبان در افغانستان، ما دوره متوسط و لیسه خود به صورت مخفی خواندم. وقتی ما در افغانستان بودم، در دوره اول طالبان، وقتی طالبان دوباره به افغانستان آمد و گفتن خانم ها و دخترها حق درس خواندن نداره، ما هم ناامید شده بودیم، ولی تنها از ناامیدی کار ساخته نیست. ما اقدام به عمل کردیم و کوشش کردیم که اونجا درس خود خلاص کنم. وقتی من درس خود خلاص کردم، در جریانی که دوره لیسه را درس میخواندم، کوشش کردم به خاطر کمبود معلم، هم نوعای خود دخترایی که از سنفای پایین تر بودن، بر از اونها تعلیم و درس میدادم. بعد از اونها بورس ترکیه را گرفتم و به ترکیه آمدم. اینجا طب معالجوی را کامیاب شدم و وقتی من سنف اول پانتونی طب بودم، ما کوشش کردم یک مؤسسه را ایجاد کنم که فعلا به نام مؤسسه آرسا یا انجمن حمایت از پناهندگان افغان است و کوشش کردم خانم ها و کودکایی که از جنگ فرار میکنن، از کشورهایشان مجبور میشن به کشورهای میزبان پناه ببرن، بر از اونا خدمات انجام بدم.
چون شما گفتن خانم حکمت، با معذرت، به خاطر که وقت برنامه محدود است، میخوایم بحث کلی را با شما ادامه بدیم. شما هم در دوران اول طالبان طوری که گفتین از آموزش محروم شدین، آنچه امروز نیز میلیون ها دختر افغان بار دیگر او را در زمان حکمت طالبان دوباره تجربه میکنند، روایت خود شماست. با دریافت این جایزه فکر میکنین چه کمکی به این زنان میتونن بکنه؟
ما میخوایم بگویم که واقعا نیر به وضاحت میخوایم بیان کنیم که وضعیت زنان در افغانستان در حال حاضر که در خانه هایشان گیر ماندن، متاسفانه با تسلط دوباره طالبان منجر به مخامت چشمگیر و متاسفانه اینا دسترسی به حقوق ابتداییشان نداره. خب این جایزه ای که من میگیرم نه تنها برای خودم است، بلکه برای یک الهام بخش و یا یک چیزی میشه که بیتانه خانوم هایی که فعلا در افغانستان هستن هیچ وقت ناامید نشوند، بگویند که دادخواهی هایشان و کارهایی که اونا انجام میتن هیچ وقت نادیده نمیمونند، صدایشان به گوش مقامات بلند رتبه و به گوش جهانیان رسانده میشه و امروز جایزه ای که به مناسبت 8 مارس جهانی زنان من میگیرم، این به این معناست که صدای خانم هایی که در افغانستان هستن دوباره باید شنیده شود و نباید به صورت یک چیزی ساده فکر شود که 1.5 سال از حکومت گذشت خانم ها در افغانستان هستن، اگر از حق تحصیل، از حق اساسی کارشان، از حقوق دیگه که محروم هست
امیر قمیدا ما پیدا. آغلی حکمت، نړیوالی ټولنه تل په خپل پریکړو کې د خزو د ملاتړ شعارونه ورکړي دي. ستاسو په نظر د نړیوالی ټولنه د افغان خزو د وضعیت په اړه اغیزمن فعالیت څه دي چې تر اوسه پورې کړي دي؟
تشکر از سوال شما. ما جواب می ای است که 1.5 سال از متاسفانه از دولت موقت میگذره که فعلا در افغانستان شرایط خانم ها تا به حال به هیچ گونه تغییر مثبت ایجاد نشده. از طرف مقامات بین المللی و کشورهای زیره باید این موضوع را جدی بگیره. زنان نیمی از پیکر جامعه است و اینا حق داره که با تمام فعالیت هایی که در جامعه وجود داره یا پیش میاد باید سهیم باشه و اقدامات عملی است که جامعه جهانی باید سر دولت فعلی یا سر حکومت طالبان باید فشار بیاره تا از طریق و اونا رو راضی کنه که زنان نیمه از پیکر جامعه است. اینا هم به عنوان انسان از حق و حقوق بشان باید برخوردار شود، خصوصا کودکان و زنان جوان و خانم ها که سه نسل را فعلا ما داریم از حقشان محروم میکنیم و اینا دسترسی به حقوقشان پیدا نمیکنه، اینا جاهل میمونه. اینا رو باید دروازه مکتب برشان باید باز شود، دروازه پانتون باید برشان باز شود و زمینه اشتغال، زمینه کار باید برای خانم های افغانستان، خانم هایی که در افغانستان زندگی میکنن باید برسانه ایجاد شود.
آقای زکر حکمت، ستاسو در نظریاتون ډیر زیاته مننه. کور و دان خوشحال و کامیاب اوسئ.
ممنون از وقت شما.
مننه.
در مصاحبه خانم حکمت هم اشاره کردیم، قصر سفید قرار است امروز برای اولین بار برنامه اعطای جایزه بین‌المللی زنان شجاع را میزبانی کنم. در میان زنانی که قرار هست این جایزه را امروز دریافت کنه، خانم زاکره حکمت یک تن از زنان افغان هم شامل هست. برای شرح بیشتر در مورد همکارم سید عزیز الرحمن از قصر سفید در برنامه با من. سلام عزیز جان.
عزیز جان سلام باشی.
مننه. خیر و سبرخ مجانم.
دلیلی که امسال قصر سفید این برنامه را میزبانی میکنه چی است؟ علاوه بر افغانستان، زنان کدام کشورهای دیگر جهان این جایزه را به دست خواهند آورد؟
خب سحر جان، این ابتکار جل بایدن یا دکتر جل بایدن، همسر جو بایدن است که امسالی برنامه را در قصر سفید برگزار میکنن. البته قصر سفید میزبان از این برنامه است، لیکن انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیست که قبلا وزارت خارجه میزبان از این برنامه می بود در طول 16 یا 17 سال گذشته، نیز در برنامه امروز حضور خواهد داشت. و علاوه بر حکمت زاکر، خانم زاکره حکمت، حداقل 10 زن دیگر از کشورهای مختلف مثل پولند، اوکراین، ایران، کوستاریکا، قزاقستان، اردن، جمهوری آفریقای جنوبی مرکزی، اینا نیز جمله کسانی هستند که جایزه امروز را دریافت میکنند. البته این جایزه به خانم ها یا زنان داده میشه که به خاطر ترویج امنیت و عدالت و تامین حقوق بشر در جهان و یا در کشورهای خود از خود شجاعت نشان داده باشند، حتی با قیمت به خطر انداختن زندگی خود. این جایزه بار اول در سال 2007 از جانب وزارت خارجه ایالات متحده اعطای از این جایزه البته آغاز شد و تا امسال دوام داره. و علاوه بر خانم زاکره حکمت، حداقل 13 زن دیگر از افغانستان نیست تا حال توانستند که جایزه را کسب کنند.
عزیز جان، نن په داسې حال کې چې د امریکا حکومت یو افغان ښځې ته د زړورتیا جایزه ورکوي، د امریکا د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي له افغانستان څخه د امریکا د وتلو د بهیر په اړه خپل لومړنۍ غونډه هم کوي، د سپینې ماڼۍ خبرګون څه دی په دې کې؟
برخنا جان، سپین مانای په دې اړه پرون یا نن یا تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. دغه غونډه چې تاسو ورته یادونه وکړه یو استماعي غونډه ده او په څو دقیقو کې په کانګرس کې پایل شي. البته دغه غونډه د هغو تحقیقاتو یا پلټنو یوه برخه ده چې جمهوري غوښتونکي غړي یا د کانګرس جمهوري غوښتونکي غړو د 13 جنوري میاشتې را په دې خوا دغه بهیر پایل کړی دی، او دغه د نن ورځې غونډه د دې بهیر لومړنۍ استماعي غونډه ده. جمهوري غوښتونکي غواړي پر دې باندې ځان پوکړي چې ولې او څه وشول چې د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال او یا د تخلیه د بهیر په مهال په سلګونه امریکایي لرونکي یا د امریکا تابعیت لرونکي افغانان په افغانستان کې پاتې شول، او په زرګونه هغه افغانان په افغانستان کې پاتې شول چې دوی په تیرو شلو کالونو کې د امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې اوګه په اوګه کار کړی وو. البته جمهوري غوښتونکي تل یا په تیرو اتلسو میاشتو کې دا په وار وار ویلي دي چې د افغانستان څخه د وتلو بهیر یو نیمګړی او حتی ناکام بهیر وو، او په دې اړه یې پر جمهور رئیس بایدن باندې او د جمهور رئیس بایدن په حکومت باندې نیوکې کړې دي. خو جمهور رئیس او حکومت یې تل د دې بهیر څخه دفاع کړې ده، او آن جمهور رئیس دا هم ویلي دي چې د نغ وختل د افغانستان جګړه یا په افغانستان کې د امریکا جګړه د امریکا پنځم جمهور رئیس ته په میراث پرېږدي.
سپاس فروان عزیز جان از معلومات کې رایه کړې.
ډیره مننه عزیز جان.
الهکرم.
تیر کال په همدې ورځ طالبانو افغانو میرمنو ته د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مبارکي ویلو. دوی تیر کال په همدې ورځ دا هوټ هم کړای و چې د افغان خوځو د حقونو دفاع وکوي. خو د افغان خوځو په وینا وخت د طالبانو له رسیدو وروسته نه یوازې دا چې د افغان خوځو د حقونو دفاع نه ده کړې، بلکې د میرمنو له هر انساني بنسټیز حق نه سرغړونه کړې ده.
طالبان د 1990 لسیزه د اول دورې په پرتلا د ازل په خبرو کې تل هڅه کوي چې نړۍ ته د یو معتدل اسلامي رژیم انزور وړاندې کړي. د طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړی خبری کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اسلام په حدودو کې به د ښځو حقونو ته درناوی کوي، خو نه یې دا حدود روښانه کړل چې څه دي او نه یې هم د بدیل د لارې وړاندیز وکړ. هغه څه چې په دې هکله د یادونې وړ دي هغه د میرمنو او نجونو سره د دوی چلند او د حکومتولۍ پالیسۍ دي چې له مخې یې د شپږم ټولګي نه پورته نجونې ښوونځي ته نشي تللی. د نجونو په مخ د پوهنتون دروازه بنده شوه. میرمنې نور د کار حق نه لري. د ښځو د چارو وزارت له منځه لاړ. ښځې د محرم نه پرته د آزاد تګ راتګ اجازه نه لري. حتی روغتونونو ته امر شوی چې د محرم نه پرته د میرمنو علاج ونه کړي. د حمل ضد درملو استعمال بند شو. د ژورنالیستو میرمنو آواز چوپ کړای شوی. د کمرې په وړاندې د ښکارا کېدو مخنیوي شوی. نجونې او میرمنې له سپورت نه منع شوی. پارکونو او حمامونو ته د تګ حق نه لري او په هیواد کې یوازې او یوازې د نارینه په مشرۍ اداره رامنځته شوه چې ښځې پکې هیڅ ونډه نه لري. طالبان وایي دا هر ګام یې د اسلامي احکامو سره سم په هیواد کې د یوه شرعي نظام د پلي کولو لپاره اوچت کړی. نو اوس پوښتنه دا ده چې د طالبانو د دې پریکړو په تړاو د اسلام حکم څه دی؟ دینی عالم بشیر احمد الحنفی وای اسلام یو څه وای خوب په افغانی ټولنه کې په عمل کې بل څه وینو. هغه وای چې ناوړه دودونه د اسلام په نوم پلي کیږي.
اضافه پر دې چې اسلام دې ته اجازه ده دې ورکړې چې علم وکړي. اسلام اجازه دې ته ورکړې چې خپل میراث حق ده دې. اسلام دې ته اجازه ورکړې ده چې خپل د خاوند انتخاب وکړي. تاسو راسي په افغانی ټولنه کې موږ وګورو څومره شزي کولای شي چې په خپل انتخاب باندې واده وکړي. ها هر هکس د دې فرض چې خپل انتخاباته کې خرچيږي فکر مکړی وي په 12 لکه یا په 13 لکه ورکی او یا کچیر پر باندې ورکی په 13 لکه په 13 لکه ورکی نو تاسو فکر وکړئ چې دا یو انسان دی او الله تعالی په قرآن کریم فرمایي ولقد کرمنا بني ادم مج بني ادم ته عزت ورکړی دی لیکن دا بني ادم نن په افغانستان کې خرچيږي قیمت باندې شو دل کیږي ما دا یعنی سړی فکر وکړي چې دا اوس انسان دی که حیوان دی چې خرچيږي. انسان خو الله تعالی آزاد پیدا کړی دی، آزاد بزیږي، آزاد بمړکیږي، اسات بدی دې دنیا څخه ځي لیکن کدا دې تجارت وسیله ګرځیدل. څومره شذې په افغانستان کې خپل میراث اخلي د میراث څخه محرومي دي، خلک عیب ګڼي. څومره شذې په افغانستان کې د علم څخه محرومي دي. د اسلام لومړی وحی چې په اقرا په راغلي دي چې تاسو ولولي آیا دا یوازې د نارینه لپاره راغلي دي؟ نه، دا بلکې د نارینه لپاره هم راغلي دي، ښځینه لپاره هم راغلي دي. تاسو وګورئ حضرت عائشه رضی الله عنها د 2300 څخه لوړ حدیث دی چې روایت شوی دی. یعنی د اسلام دریمه برخه حضرت عائشه مشترک انتقال کړې ده.
الحنفی زیاتوي چې په اسلام کې د غیرت په نوم د بی ځای او ناوړه دودونو لپاره ځای نشته. دینی عالم مولوی الطاف چې په سعودي عربستان کې د دیارلسو کلونو نه راپدې خو د جمعات امام درن پر مخوري په افغانستان کې لکار څخه د میرمنو د بی برخي کولو پریکړه د اسلام د اساساتو په خلاف بولی.
چې په هغه وخت کې زنانه او تجارت پورې کولو او زمونږ مور بیبي حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها د وخت لوی تاجر و، تر دې پورې چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا هغه سره مزدوری کوله، دا هغه قافلو سره، دا هغه تجارتی قافلو سره، دا هغه سامان سره شام تر تورتلو.
مولوی الطاف وای دا ډول کډوړه په نړیواله کچه د اسلام د بدنامۍ سبب ګرځي او نوم او انزور ته تاوان رسوي. الحنفی بیا د اسلام د پاره د میرمنو د قربانیو په یادونه خوښنی څرګندوي او وای چې د اسلام تر څنګ د کور او ټولنې د پاره د دې قربانیو سره سره نن ورځ په افغانستان کې کوم قشر تر سخت فشار لاندې دی او څوک د بندیزونو محدودیتونو او کړاوونو سره مخ دي. میرمنې
اولش قربانی چې په اسلام کې ورسې هغه جوړ کړل او معمار کړل او اول اسلام هم شجره وړي تر دې غټه قرباني چې د اسلام لپاره یې ورکړی دا هغه شزه ده. وګوره چې سړي داسې شان په تاریخ کې ګوري، د اسلام په تاریخ کې ګوري.
مولوی الطاف بیا طالبانو ته مهمه مشوره لري.
زما مشوره دارا چې خزو تعلیم بارکه د جینکو د زده کړې بارکه د زده کړو بارکه دیږي الله او الله رسول طرف ترجو کی
په وخت طالبانو د یونیم کال په پوره کېدو افغان میرمنې نور ناهلی شوې دي او لدینی عالمانو نه پوښتې چې مسلمان هیوادونه ولې خبرګون نه خي دوی پوښتنه کوي چې د اسلامي هیوادونو او پکې مسلمانو میرمنو ولې د افغان ښځو د اسلامي حقونو د خوندیتوب لپاره د پیوستون غږ تر اوسه نه دی پورته کړی او نه هم ترې د ملاتړ او همغږۍ څرک تر سترګو کیږي ځکه دوی وایي د یوې ښځې مبارزه په هر ځای کې چې وي باید په ټوله نړۍ کې د ټولو ښځو د حقونو لپاره مبارزه وي. ښایسته سعادت لامی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
روز جهانی زن در حالی در نقاط مختلف جهان تجلی میشه که زنان و دختران افغانستان از ابتدایی ترین حق بشری و مدنیشان که کسب آموزش و تحصیل هست محروم میباشند. طالبان نه تنها در دور نخست حاکمیتشان که اکنون نیز دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه و دانشگاه ها را برای دختران مسدود کردند. همکارم قدیر مشرف در این گزارش روی پیامدهای ناشی از ممنوعیت دختران از تحصیل پرداخته است.
شماری از استادان دانشگاه ها و کادرهای علمی در ایالات متحده آمریکا بدین باورند که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران در کوتاه مدت و دراز مدت پیامدهای ویرانگر و جبران ناپذیر آموزشی، اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت.
شما دوره های قبلی که وقفه آمد در میان تحصیل و تعلیم هم خانم ها و هم آقایان پیامدش در سالهای بعدش در دانشگاه ها و در نهادهای تحصیلی و تعلیمی شما می دیدین که اکثریت مطلق دانشگاه های افغانستان به قلت کادرهای متخصص دچار شدند و متاسفانه کسانی مثلا از سر مجبوریت و سر اجبار و از آمدن به نهادهای تحصیلی و به نهادهای تعلیمی که متاسفانه نتونستن یک نسل پرباری را برای آینده افغانستان در واقع عرضه کنند.
متاسفانه محدودیت هایی که امروز در افغانستان به خاطر تحصیل خانم ها به وجود آمده در طولانی مدت و در کوتاه مدت عواقب بسیار بسیار وخیم و تأسف‌بار خواهد داشت و بزرگترین تأثیر از او در هر حالت وابستگی افغانستان از نگاه اقتصادی و سایر کشورها می باشد.
با این حال نقیب الله صافی کارشناس صحت عامه برای تربیت فرزندان موجودیت مادر باسواد را 5 مرتبه مثمرتر نسبت به یک پدر باسواد می خواند.
اگر ما بخواهیم که یک افغانستان مترقی و افغانستانی که بتونه همراه همسایه‌ها دیگر دنیا در یک سطح پیشرفت کنه، مردان و زنان هر دویش دسترسی به تعلیم و تکنولوژی موثر داشته باشند. تعلیم دنیوی و اخروی، تعلیم علوم سیاسی و اجتماعی تا اینی ضرور است.
این در حال است که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور افغانستان، در گزارش تازه خود گفته است که انکار تبعیض‌آمیز طالبان از حقوق بنیادی بشری زنان و دختران ممکن به مثابه آزار جنسی که جنایت علیه بشریت است باشد. مقامات وزارت معارف و تحصیلات عالی طالبان میگویند که برای رفع مشکلات موجود تلاش کرده و زمینه را برای تحصیل دختران در چارچوب اصول اسلامی فراهم میسازند، اما زمان مشخصی در این خصوص ارائه نکردند. اکنون این سوال برمیخیزد که آیا راه بیرون رفت کوتاه مدت و دراز مدت برای جلوگیری از پیامدهای این معضل هم وجود دارد یا نه؟
ولی واقعیت مسئله این هست که تجربه تاریخی ما در افغانستان نشان داده که متاسفانه خیلی مردم در افغانستان هنوز هم وجود دارند و حکومت‌های 20 ساله در افغانستان نتونست فرهنگ سازی کنه که اینها مخالف حضور خانم‌ها در ادارات دولتی و در دانشگاه‌ها و در مدارس هستند. بنابراین برای راه حل دائمی این معضل و این مسئله ما نیاز به فرهنگ سازی و نیاز به یک تفسیر جایگزین از تفسیر طالبانی دین و مذهب داره.
با این حال مصطفی ثاقب و نصیر آریان هر دو بر یک نکته اتفاق نظر دارند و آن این که دختران افغان نباید امید خود را از دست دهند، چرا که به گفته آنان وضعیت کنونی پایدار نخواهد ماند و به زودی روزنه امید و تغییر بنیادی جاگزین این حالت خواهد شد. قدیر مشرف، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
او اروپای ټولنې د مارچ د اتمې په درشل کې د طالبانو پر دوه او چارواکو د لوړو زده کړو پر سرپرست وزیر ندیم احمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په سرپرست وزیر محمد خالد حنفی بندیزونه ولګول. په دې اړه به د میدان ښار د پخوانی ښاروالې او د ښځو د حقونو فعال ظریفه غفاري نظر واخلم چې له بروکسل نه په خبرونه کې را سره مل ده. اغلی غفاري، ستړي مشي، په خیر راغلی.
خوشم آیم خان غفاري،
آیا فکر کوئ چې دغه ګامونه چې تر اوسه نړیوالې ټولنې د طالبانو په وړاندې اخیستې دي مثبتې پایلې ولري؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته. بس دا چې دغه کار څومره نتیجه به